پلور بازار نشته، او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
او په ټولنه کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغوی اوس یا له هېواد څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاسته ګریوان دي، یا زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره یې د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل،
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپلو خېټو پسې ورګدي او نیوي کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل،
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسی شي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه له 1940 کال نه را شروع او د سراغلی ده د جمهوریت تر سقوط پورې، په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه مواردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېرې و، هلته تالیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کیږي په لرغونی په تیر فارس کې او اوسنی ایران کې دغه هغه حالات او دغه هغه برداشت زندان څه ډول و څه حالت لري په دې ارتباط په علمي لحاظ پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهیږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پیژندنې په نامه پیژندل کیږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کیږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته را په دې خوا، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مو هم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه اما په سرویس کې د وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي سترګو په اصطلاح مدخل چې ترغو اصل مسلې ته داخلي کړو، نو هغه مخکې د مسایل ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اعتکا کړی ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د ده په دیوان کې هم ډېرې اشارې ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت د زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړي؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه نو هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا را وروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې را وروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلو کې کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځي د امیر شیر علی خان په دوران کې، بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی ښار جوړوي. بیا وروسته د هغه د نادر خان په زمانې کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کیږي، اما بیا د الاشرای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کیږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه، یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخلیږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده، د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي، مثلا او حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدینو د حکومت په دوران کې د محلات لرو چې ملک او توایفی حالت ځان تغوره کوي او بعض اشخاص شخصی محبسونه لري، یا مثلا خارجی قواوی چه پا افغانستان پیشتون درلوده دوی پرتل دنه چه در افغانستان دولت پر خبر وی دوی جان تا جانگری زندانونه درلوده چه کم سالونه ده هلمند شورابک یا مثلا ده کندهار زندان چه اصلا ده افغانستان دولت پر خبر نو او آلت افراد و اشخاص ساتل سیوی دی ده مسائل تا دی حقوقی نظر دل سیوی چه اول خپل دغه محبس یا زندان چمره غیر قانونی و چمره خلاف دی موازین راغله بیا وروست دی اغنه دا چه دل سیوی دی چه دلتا هم زندان وجود درلود او ما حد سکره ده چه آلت حدی اقل اقام پیدا که متاسفانه دل زندانیان تا ده مال اسرسای اونو یا نسته چه موگ مستند کری وی دیر دا. اما پر صورت پدر شکل باندی تازه خبر پر ارتباط چه شخصی زندانون رو بحث تنگره دم دی حقیل نظر نده بدی
پا روسی و کلونو که چه پا افغانستان که چرنگ سشکاری فکر کم تر طول و لوی زندان پولی چرخی ده چه جورد شویده او بیا دا زندانون یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته که راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهی کې را مطرح کېږي، ولې امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام سیکي 2000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو او 8000 خزی بندیانه بینچه دیگه زلانه بندی خانه در حسنی مرادخانی که موقعیت در لودسپنون دی پری خانه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دولخان چه رازی در زندانیان طول تقریبا خوشکوی و دیخ پله با مکمل دول دی زندانیان سر گوری یا تعداد افاکهی یا تعداد تخفیف ورکوی یا تعداد مریضان خوشکوی یا حتی لیونسیوی دی خوشکویه او دی چهارو دی پاره امان الله خان چه پاقه وقت که دعین دولت به نام بزندل که ده معذفهی امان الله خان ادعا کری چه ده زندانون تنظیم ده پاره لایحه جوره کری چه متاسفانه ده لایحه تمالا توز بول ناسرسایی نده پیدا کری اما پا منظم دول کرد چه امان الله خان پا قدرت رسیگی پی یوزر و دریس و شبگم کار که ده لبریزل ده پاره پا افغانستان که ده زندانون ده تنظیم ده پاره و قانون پنون ده نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها پا نام وضع کبی یا پا اگه که ده زندانون و ده زندانون بانان و یا ده زندان ساتون کو ده زندانون و تشکیلات ده دوی ده غذایی رژیم هم دارنگه حتی تا سو بره حل تدیر و جالب نقطه تر در قانون توجه کهیتی حتی باید مخدر و مواد استعمال پا محبس که حتی ده نسوار و استعمال بندوی ده تنباکو استعمال بندوی اما وایی چه هر کسان چه معتاد این دیده مخدر و مواد او پا حبس خونو کسته اوی تباید ده داکتر ده معذب داکتر ده تجویز سرسم یا مقدار مخدر مواد ور کرسی یعنی تردر اوم کپوری ده زندانونو پا ارتباط ورزی بیا پورسته یک کلو که معمولا ده افغانستان زندانون ده چه قانون چمره پا دنور دورو که یا خپلا ده امان الله خان پا دوری که بیا ده قانون چمره پلیسوی یا نده پلیسوی ده بیل بسته اما تراخر پوری بیا پا افغانستان که زندانون ده قانون پیچو کارت خیرازی پا ده جمهوریت پا دوران که متاسفانه ده دولت ده حاکمیت خلاف ده زین توافقات و سیاسی توافقات و نتیجه که ده بگرام زندان پرارسته پیگی یا مثلا زین زندانیان انتقالی گوانتانامو تا چه ده به حقوق نظره کلا چه موگه ده مجرمین ده استرداد قرار دان ده امریکایان سر گوانتانامو تا انتقال ده خبلا یا ولوگ تیوتنه ده اما پا دست بگرام زندان چه کلونه کلونه در افغانستان دولت به اداره نواتلی و بیاله یاوزر و 2014 نوروز در قرار افغانان تور تسلیم شد اما به هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختی کې لحاظ باید پر بحث وسی. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشاره درلودې دي.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوه؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېره ښه پوښتنه مو کړې به تاسو په دې دوره کې، البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 1520 لغنه تیر کلونو کې. تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ، د مزنګ زندان دومره تولید درلودل چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیس چې درلودل د ټولو البسه همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفخانی لیدی او د مرکز د پولیسو قواوو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې پاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه کوزحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنوزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زندانی ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي؟
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان، مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته دغه د داود خان په دوره کې، او روسه دیگه نه خود داشت میر پا نور حاکمتونو که دیدی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی در غجای چه ممکنه ده. بله،
ده داوتان پا وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسا شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسا شفیق، میواندوال، محمد خانم رستیال، دی کسانو تا بله بله در غجای پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چه دیر اگده دوره پا هم دزای خان پا دوره که، هم دوت خان پا دوره که، حتی دیست دموکراتیک خلق پا دوره که دوی ده پرزندان نکشته او را دی تیری کردی، ده مسائل ده هم پاملاقی نکره تر جای پوری چه مقدوره.
ده خلق ده دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوی دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړی و پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ، دلته پاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري، مثلا د شان پالیسی په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرضاً د پوهنتون د استادانو لیستونه راوتلي دي چې په هغه دورې کې لادرکه سوي دي یا زندان ته تللي دي، اما چون شمېر زیاد ده او متاسفانه اسناد وجود نه لري، نو دا به یو ستونزې وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهنستانکسي څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1400 هجري قمري کې مغول ونیو او 2 کاله د رنتبور په زندان کې زنداني و. دی وایي، له بګرام پښې تړلې هندوستان لره روان شوم، په ډیلي په رنتبور کې 3-4 کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وایي، جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخمکې ته یا مغولو سره رزم. د زندان پیشې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوي دي چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشارې نه وي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاصله او به هلته تیرېدې، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وصلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د چیرونو لمخې څرګنده شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی، او بلې تر میلاد 3012 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي، او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونه مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد چې شاوخوا 1440 کلن دی، لاغو کسانو څخه دی چې همې په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښي دي. دی وایي چې میندې او پلارونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مې مواله دي، او په دې تندي کې مې مواله دا تندي کې خو له کوچني دي، او دغه لاسونو مې نو په خپله واله دي. هله چې به میلې وي ته به بیا خلک ورتلو، چا به غېږې ایستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو، نو خو میله وله.
د غزنی د اندړ ولسوالي اویا کلن حاجي محمد قاسم چې په لاسونو او تندي خالونه لري، بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال تر څنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناج پاره ولاکه وایي د کوبي د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای او دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي. دا خالم پټول دی دوا او تداوی دی پاره ودی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوالی کېږي دام دی ساتي پاره وي.
حاجی قاسم د خپل تندیل خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وایي چې دا یې شوق کړی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ولنه دا د رښکی وخو ځکه دا خال و او دا خدمت یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وینه لکه د مورونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره د دردو او د ځوانانو وي به لپاره د شوق.
دغه خالونه پستون او رنگ نیل او جنو نور او مواد او هلکیشه چې بیا د پاکیټونه وي. حاجی محمد قاسم وای چې دنجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نه والکی په تنجی باندې به والو یو ریواج وو خو ته کاری د او په ځنه باندې به بیا ځنه نه والو لخیاله چخه.
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکه ده د افغانستان دننه له ښارونو ورک شوی په کلیو کې کم رنګه شوی او کوچیانو ساتلې.
ترش پاد تورا خو نشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما Oh, oh, oh. بو در غاڑ شین خالے در راوا شین خالے در راوا مزدگر د بو در غاڑ شین خالے در راوا شین خالے در راوا